په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اورېدلی سئ. نن یکشنبه ده، د تیلیا میزان لومړۍ د سپتمبر 22 د خبرونه په خبرونو پیلوو. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 600 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي. د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي، دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي. کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل، پولیسو ونیول. د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي. ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. له پاکستانه هم د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایران هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی، ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو، پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول، پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي. د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې غږ نه اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وژې اسمبلی پر شپږ ویشتمه ویلي وو، دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول سي. له ایرانه هر اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي چې ویل کېږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي. او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کېږي. د طالبانو یوې مخالف ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی. دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلولو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه. طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ملګرو ملتونو تیره سېشنبه د خپل یو راپور په یوه برخه کې ویلي، که څه هم د طالبانو د حکومت په وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دی ترلاسه کړی، خو په ټوکو یې دواړو وسلولو ډلو د مې له 14مې د جولای تر 1 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په تیرو 2 کلونو کې د قانونو له استخراج څخه باندې 14 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان پرون ملت ته د حساب ورکولو په یو غونډه کې ویلي، په تیر یو کال کې د 8 کوچنیو او 15 لویو قانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک سوي دي. د هغه په خبره په تیر یو کال کې 250 شرکتونو ته چې د بیلابیلو قانونو له هغې ډلې کرومایټو، تالک، ګچو او مرمرو د پروسس په برخه کې کار کوي وازونه هم ورکړي. د طالبانو حکومت د ډیرو دغو قانونو قراردادونه له چینایي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د دغو قراردادونو پر شفافیت تل نیوکې سوي دي. د فوټسال په نړیوال جام کې پرون د افغانستان ملي لوبډلې له اوکراین سره سیالي وکړه چې لوبه 1-4 د اوکراین په ګټه تمامه سوه. دغه سیالي چې په سی ګروپ کې ترسره سوه، اوکراین تر دې بریا وروسته بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د ویلو ده چې افغانستان لا هم بل پړاو ته د رسېدو هیلې لري. تر نننیو سیالیو وروسته به څرګنده سي چې افغانستان بل پړاو ته وتلی سي که نه. افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې انګولا ته ماتې ورکړې وه، خو دویمه سیالي یې ارجنټاین ته بایللې وه. د فرسل نړیوال جام د ازبکستان په کوربتوب لا هم روان دی. په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه. د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي، د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې. د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي، د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي. د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره 2 جلسې او لاریونونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالې او د ډیموکرات ګوډ کاندیدې کاملا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23 به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. د هارس ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوډ کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و، خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه. ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه. د جون پر 23 ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی، او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندید سوه. په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لمړنیو پایلو لمخې د واکمن ګوند اپوزیسیون ای این او یا انو ډېرې رایې ترلاسه کړي. د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له 14 سیمو څخه په 10 سیمو کې سیالۍ وکړې او دغه رایې ترلاسه کړې. د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. خوست کې ځایي اوسیدونکي وایي چې په غلام خان بندر کې هغه وسله والې نښتې زیانمن کړي چې تر پرون ماښام پورې روانه وه.
ډېر تکلیفي او خپلې ځای نه روغلي ځنه په خپلونې کره پرته یې ځنه وخت مې لګولې دي. نو پوښتنه دا ده چې باید جنګ بند شي.
په دوو ګاونډیو هېوادونو کې ملي سرود ته د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دغو هېوادونو غبرګونونه پارولي. کندهار کې د چپلکو د کاروباریانو پر حالت هم راپور خبرو.
د خرید چې کوم چمپل راځي خام مواد او چمپل په یوه وزن مسئولې دي، باید خام مواد ارزانه سي پری محصول سي او چمپل چې دي تروپای لوړ سي. عمومي مشکل د تروپیا دی.
د اوکران ولسمشر نن امریکا ته ځي او هلته پر پوځي مسایلو د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. په یو په زړه پورې راپور کې اوري چې یوه خړه پیشو تر څو اونیو وروسته وموندل سوه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس ورزو د راپورونو برخې ته. که څام د خوست په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه په وقفه یي ډول تر تیر شپې روانه وه، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې دې جګړې سخت زیانمن کړي او اړسوي چې له خپلو مینو کډه وکړي. بل لوري ته په دې بندر کې د ځینو افغان سوداګرو د مالونو لارې چې وچه او تازه میوه او نور محصولات پکې بار دي او له څو ورځو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته د اوښتو په تمه ولاړې دي د خرابېدو په حال کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تیرې پنجشنبې په ورځ پیل شوې جګړه د شنبې تر شپې په وقفه ډول روانه وه. د سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د جګړې له کبله کرښې ته څیرمه خلک اړ شوي چې له خپلو کورونو ووځي. د ګربز اوسیدونکی حیدر وایي
مرمۍ ډېرې روغلې دي و مرمۍ روغلې د په جماعت لګېدلې دو خو چاودېدلې نه دو. نرای میش ماشومان چې ډېر په تکلیف دي. زنانه کیرین اکثر روغلی دي د کیم بارډر سره چې لګیدل دي دا کیرین روغلی دي ډېر په تکلیف دي او خپل ځین روغلی زنه په خپلونه کار پرته زنه خمیله غولې دي. نو موږ ته وختونه دا چې باید جنگ باندې شي.
د ګربز وبلو سیدونکې صدق الله وای جګړې هم خلکو ته ډېر زیان رسولې دي. د هغه خبره
هغه شپه باندې چې کم دي دلته خلک او ماشومان دا ډار او دا هیره د وجه څوک په موټرو کې او څوک دغه سه په پیدل باندې روان شول خوست مرکز ته. مشکلات ډیر وو ځکه چې دلته دا چا سره موټر نو ماشومان او بل شپوه.
صدق الله وايي په جګړه کې د عامو خلکو کورونه او مالونه ته هم زیان رسیدلی، خو دا یوازې هم خلک نه دي چې د جګړې زیانمن کړي. په غلام خان بندر کې افغان سوداګر ظاهر شاه منګل خپل د کشمشو ډکلارې په غلام خان بندر کې له څو ورځو راهیسې د کرخي هغې غاړې ته د وختو پته مدرولې ده.
کشمش د څلور پنځو ورځو کوه نه وړي، نو ټول ټیلر خراب نیو ټیلر د سکه چالوې خلک د دېش لک افغاني قیمت لري موږ د امارت مشران نه د غوښتنه ده چې دوی د خبر د ه د خبر لاره حل کې نه د جګړې لاره
نجیب الله شینوار یو بل افغان سوداګر دی چې مالونه په غلام خان بندر کې بن پاتې دي
موږ تورخام ګټم مطلب کوزه ستونزې دي کې ته پاکستان طرف ته او دلته راغلو دلته لاره ډکه کې دلته اوس د ګټ کې جنگ شو دی پوښي نو موږ دلته راغلی د دیو چې هغه داس کې جنگونه غونره راوتختي دلته راغلو دلته اوس داس جنگ را ته جوړه درې ورځې موشه دلته ولېړو او بس چې چرته سوزې دي ټوله خراب شوي د پیازو لاره دي د ټماټر غدي چې څومره مال ده د انګور غدي بادرنګ دي دا ټوله موثوب مکمل لاړ څوک واپس شو څوک دلته ولېړ دي
بل بلونن د خوست ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه په خبري شوي لامبې کې راغلي چې د دې ولایت والی مولوي عبدالقیم روحاني د نخت سیمې تتللې او هلته طالب دفاعي ځواکونو ته اړینې سپارښتنې کړې دي د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د تیرې پنځم به پښپانه خطه پیل شو چې دواړو خواو ته مرګ شو بلواړه د سیمې د اوسیدونکو په خبره په جګړه کې لدرنو وسلو کار اخیستل شوی د نوړی زلنه د چا د ډیورن کرخې پوګدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنز نخته کیږي تر دې وړاندې د رواني میاشتې په نوړیو کې هم د خوز په ځازی میدان کې د دوړو لور ترمنز نخته شوی وي ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنز د ډیورن کرخې پوګدو کې ډیر لزله نخته شوی دي دغه خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 10 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور دوړندې کولو پرمحل کړیو
د افغانستان په دوو غونډیو هیوادونو کې ملي سروت د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دغو هیوادونو خبرګونو نه پارولې ل پاکستان وروسته ایران کې ملي سروت د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدلو په خبرګون کې تازه د ایران حکومت زیرو مشرانو د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال د عمل غندلې دی فیروزه عزیزی او نور تفصیل
یو شمیر افغان ډیپلوماټان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل به احترامي او د ډیپلوماټیک عرف خلاف بولي وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیز درلودلی سي په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري چې یو بیرغ دی بلې ملي سرود دی او بلې هم پاسپورټ دی د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې معنا چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی د دې د جلو ګیری لپاره ملکونه خپل تاریخ لري خپل اقدامات لري
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماټانو یا سیاسي پلاو دا ډول اقدامات ان د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای شي
د دې اساسي اصول دی او څوک چې نه مراد کې دی ویل حاضر په دغه ډېر بدمنۍ د بل لحاظ د ډیپلوماټیک عروف ماتول دي او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماټان یا سفیر په خپل حق نه شي کولای د ډیپلوماټیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات په ډیپلوماټیک عرف کې یو بل اړخ تام د شتاسې ودا احترام ډېر متقابل دی دغه لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي ستونزه دا چې کله موږ د ډیپلوماټیک عرف واړو نور اصول د دینی مسایلو سره یا د دین د حق سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري
د یادونه د چیتر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد به له بل چارواکو خبرګونونه راپارولې دي د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت مرستیال عزیز رحمان منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نو درېدلای چې له پراخو خبرګونونو وروسته یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې تقریبا د جمعې په ورځ له ایران د هغه د بخښنې ویډیو خبره کړې ده بی بی سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړای چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس باندې لیکلی د شریعت د اصول پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماټیک اصول سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري کدا سوي په دغه کې اوریدلې هم شامل پیلیږي. له دې وړاندې د سپتمبر په 13مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه ودرېدلای چې په د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړای و. وروسته پېښور کې د افغان قونسلګرۍ لخوا په یو خبر سوي بیان کې ویل شوی و چې موخه چا ته سپکاوی نه و، خو دا چې د ملي سرود د خبرېدو پر مهال موسیقي وه نو جنرال قونسل نه و درېدلی. دا یادونه ده چې ځینو ایراني چارواکو په دې اړه په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼو ویلي چې که طالبان غواړي چې نړیوال ورسره ډیپلوماتیک تعامل ولري باید بین الدول اصول مراعات کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، عربي اماراتو او قزاقستان په ګډون په ځینو محدودو آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او قونسلګرۍ دوی ته ورسپارل سوي دي. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی او له همدې عمله کوم ملي سرود هم نه لري. دوی موسیقي د اسلام له نظره ناروا ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. د هغه په خبره د دې سفر پر مهال به خپل امریکایي سیال جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هاریس سره وګوري. زلینسکي هیله ښولې چې د امریکا له پخواني ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری پال ګوند له کاندید ډونالد ټرمپ سره هم وګوري. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي امریکا ته د سفر پر مهال به د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکراین د بری پلان وړاندې کړي. دغه خبره تمه لري چې راتلونکي اونۍ لا پخونی ولسمشر او د امریکا راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو له نوماند ډونالد ټرمپ سره هم وګوري. د روټرز خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ تمه ده چې ښاغلی زلینسکي امریکا ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د عمومي اسامبلۍ په ناستو کې هم ګډون وکړي. د راپور پر بنسټ هغه به د رواني میاشتې په شپږویشتمه نیټه په بیلابیلو کتنو کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د هغه له مرستیالې کاملا هاریس سره هم وګوري. زلینسکي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي هیله مند دی چې د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم لیده کاته ولري. هغه رسنیو ته ویلي د رواني میاشتې په شپږویشتمه او ویشتمه به د ښاغلي ټرمپ سره وګوري، خو د دې کتنو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د روان کال د نومبر ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو لخوا ډونالد ټرمپ او د ډیموکراټانو لخوا کاملا هاریس نوماندان دي. د روټرز د راپور پر بنسټ زلینسکي د اګست میاشتې په وروستیو کې ویلي وو د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکراین د بریا پلان به د امریکا له ولسمشر جو بایدن، د هغې له مرستیالې کاملا هاریس او له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې زلینسکي او پخواني ولسمشر ټرمپ په جولای میاشت کې ټلیفوني خبرې اترې کړې وې. زلینسکي له ټرمپ سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې پر مهال چې له 2018 څخه تر 2020 کال پورې وه لا نږدې نه وکتلې. ښاغلی زلینسکي په داسې حال کې امریکا ته په سفر روان دی چې پرون د روسیې دفاع وزارت ویلي وو د پرمختللو او بې پیلوټ الوتکو په مرسته یې د اوکراین د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي. ازادي راډیو د ادعاګانې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بل پلو اوکراینی چارواکو پرون ویلي وو د روسیې د بریدونو په پایله کې په پلازمېنه کیف کې درې ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو په بیان کې چې پرون خپور شوی راغلی هوایي دفاعي سیستم یې 15 راکټونه او 11 بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. بل پلو د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا کړې وه چې د تېرې شپې په جریان کې یو شمېر اوکراینی بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. روسیې د 2022 کال د فبروري راهیسې پر اوکراین یرغل کړی چې په تېرو نږدې دریو کلونو کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبل اوښتې او په زرګونه اوکراینیان کډوالۍ تړ شوي دي.
په کندهار کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپږ فابریکې فعالې دي، خو صنعتکاران وایي چې د بهرنیو څپلیو وارداتو د دوی کاروبار خراب کړی دی. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د بهرنیو توکو پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي تر څو کورني تولیدات خپل بازار پیدا کړي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکا دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار ورسی اول د کاروبار په تاثیر کې ډېر تجارت مده کړنې ورو ده چې کسان وزارې ته ضرورت کې کوم پلان نه اچار
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي، خو خام مواد بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسدالله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري. نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خرید چې کوم چمپل راځي خام مواد او چمپل په یوه وزن مسئولیت دی، باید خام مواد ارزانه سي، فری محصول سي، او چمپل چې دي تروپه لوړ سي. عمومي مشکل د تروپې دی، تروپه چې د چمپل ډېره کښته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي، هغه ډېر ارزانه تمامېږي، د هغو سره موږ رقابت نشو کولای. ولې د هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان یې موږ ټول یا د چین شان اوړو یا د پاکستان شان اوړو یا د ایران شان اوړو، د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزانه تمامولای سي. کوم شي چې موږ په لاس تمامولای سو چې د لیه په لاس تمامو، د دې د راځي د لیه په اتو کې، ولې د دې ټول شي چې دی وړه په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګر موجود دی، زموږ د انجنيران د خارج دغه
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دي فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي، نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپاک ماشین ته خېږي، هغه ځای سره بیا سیده ځي ماشین ته، هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، بیا مواد سره ډایي بیا خپل وخت لري چې ټیمې پراسه، نو بیا د چمپل جوړېږي، دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځي.
دلته تقریبا موږ نوي کاسه کارګر یو او لس زره جوړې تقریبا د شپې او ورځې موږ چمپلان جوړوو. چمپل د لیمو په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شاپ او نور ولایتو ته موږ راستو. موږ خپل افغانستان په ولید دي شې دي ارزانه شې دي.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکی تولیدوي. دا چپلکی ډیری پلاستیکی دي. د کندهار د صنعت او معدن خونې مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي، ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي. په ښار کې لا تروسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته، د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي. چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي، ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت سي.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران د زموږ نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په مالیب لاټړ د دوو اساسي روختونونو د جوړولو کار پیل شو. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال نجيب الله الوخیل پر راپور کې.
په پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر لخوا د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیون افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به د لسو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل
دوه جنرال هسپتالونه چې یو په برمل کې په جنګل ګاډ کې او یو په ګیان ولسوالۍ کې
تل د خلکو ټینګار په کیفیت وی. یو تنفنی انجینر سلطان محمود ویل
ان شاء الله د دې خپل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق او کور کو نو موږ د تا ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري ته به موږ کوشش وکړو چې تهونه په سرعت سره او په خه کوالټي خه کیفیت سره کور ان شاء الله وکړو.
بلوری ته ځای اوسیدونکي د دوی په ولسوالۍ کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دی، وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیایي ستونزې هوارې شي. یو بل ځای اوسیدونکي محمود وویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانې پرانیسته وشوه، موږ ډیره مننه کوو چې دا زمینه مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 95% مشکل انشاءالله د دغه شپخانې په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي اقتصادي ستونزې د تېرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاوو نشتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایی اسانتیاوی دغه علاقه نه لري. بیمارو چې جوړ شغه بیمارو تقریبا تر ولایت او گردیز کابل پر دغه خلکو وړ، او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوی دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړای او په غلیار کې هغه وفات شوی دی. وجو دا و چې دلته کې روغتیایی دغه اسانتیاوی نه
وي. یاد دی وی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظر نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
او اوس هم یوه جالبه موضوع، یوه خړې پیشو چې د امریکا په متحده ایالتونو کې تر 1200 کیلومترو ډېره لاره وهلې وه، له څو اونیو وروسته څرنګه پیدا سوه په دې راپور کې مو ترې خبرو.
دراین بیو په نوم پیشو د میلې پر مهال له یلو سټون میلی پارک څخه ترې تم شوه. کیسه داسې وه چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه له خپلو پیشوګانو سره ځنګل ته تللې وه. هلته راین بیو د ونو خواته تیره شوه، بیا راستنه نه شوه. انګویانو له خپل میړه بنی سره په دې پیشو پسې څلور ورځې په ځنګل کې وګرځېده خو پیدا نه شوه. تیره میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پیشو یې د کالیفورنیا پروزویل کې د څارویو د څار د ساتنې په یو مرکز کې ده. دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پیشو ورکه شوې وه. دا پیشو داسې پیدا شوه چې پروزویل کې د یوې میرمن سترګې پر دې پیشو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده، خو ګیرولی یې نه شوی. دې میرمنې هغې ته خواړه ورکول، اوبه یې ورته ایښودې. اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه. په سبا یې انګویانو خبره شوه، دا روسویلې ته په موټر کې ورغله، خپله پیشو یې واخیسته. د هغې 6 پاونډه وزن کم شوی و. سوزان انګویانو اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل
But I believe truly that he made that track most
اس ما به خزله تل ویدلې چې دا سفر د پخپله کړای خپړی سولیدلې دي. څلویخ فیصده وزن کم شوی، دا نه خورو لاملې د بدن پروتین ډیر کم شوی. څوک ورسره نه و چې اغم یو خوري.
He was not cared for
ان ګویانو زیاته کړه چې اوس خپل پښوګانو ته د مایکروچپ ترڅنګ جی پی اس هم ور په غاړه کړی دي چې بیا داسې چمونه شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوم ډېر قدم کې د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې، یو سترګې مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په 4 سال شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
د چې په ښځو باندې محدودیتونه لګیې
د شتو ژغ اورات بو دی وجه د خلکو کورو ته پښو د پسورا او جنسي تا ترخوالي ور سره جوړي مولایان دي دا دی مولایان د خدای در رسول الله ور معلومه دي اداره کان ژوند کی دا رقم په بندي پښو د پیندا کی د ملګری ملتو په سختريزه ترنګل د کسات
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو په څو شیبو کې د لوب ول میدان د ورزشی پروګرام تکرار اوري خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا دینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 500 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لیږدول سوي د بی بی سی د راپور له مخې دینو پناه غوښتونکو د خپل ویډیوګانو په لیږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یو ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل پولیسو ونیول د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې پیران کې دی را دی ځینې غړو له ایرانه د خبریالانو پخوانیو پوځیانو او د بشري حقوقو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه هم له ځانونو سره لیږدول پرون په یو غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي د طالبانو یو مخالف ډلې د افغانستان د ازادي جبهې ادعا وکړه چې تیر مبشینې په کابل کې دوه طالبانو په یو حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی دغه جبهې تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی وسلولو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسی تاییدولی په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا را بلل شوی و د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو شهرونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تیرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال وی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور چې د نیولو امر یې سوی و نه توانید چې د غونډې ته ورسیږي د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشی کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالې او د ډیموکرات ګوند کاندیدې کاملا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23 به په یوه مناظره کې ګډون وکړي د هارس ټاکنیز کمپاین د شرمې په ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه د جون پر 28 ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندید سوه په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سوي لمړنۍ پایلو لمخې د واکمن ګوند اپوزيشن اي ان او یا انو ډېر رائے ترلاسه کړي د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزيشن اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له دیارلو سیمو څخه په لاسو سیمو کې سیالي وکړي او دغه رائے ترلاسه کړي د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزيشن ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړئ
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبله میدان او نزی سپورتي خبرونه ته درته هرکلی کوو. زه بختیار ساحلم. په دې خبرونه کې به واوري: افغانستان په لومړي ځل له سویلي افریقا د ورځنیو لوبو لوبلړۍ وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان په ګروپي پړاو کې وروستۍ سیالي له اوکراین سره ترسره کوي. میرویس اشرف او نصیب خان یو بار بیا د کرکټ بورډ د عمومي او اجرایوي مشرانو په توګه وټاکل شول. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ سګنۍ پړاو هم پیل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شل ورځ نړیوال جام پیلیږي او د خبرونې په دویمې نیمایي کې پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي د افغانستان او سویلي افریقا په لوبلړۍ خبرې را سره کړې دي. په خبرونې کې نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړي. افغانستان په لومړي ځل وتوانید چې له سویلي افریقا څخه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټلی. د درې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دوه لومړنۍ لوبې افغان لوبډلې وګټلې او درېیمه به د سپتمبر میاشتې په 22مه نیټه ترسره کیږي. نور په دې رپورټ کې اورو: د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې ورځنیو سیالیو په لومړنیو دوه لوبو کې ماتې ورکړه. دویمه سیالي چې پرون جمعه د سپتمبر په 6مه نیټه پیل شوې وه، افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغانستان د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې کړې وې. په افغان توپوهونکو کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله او 115 منډې وکړې. د غراز عظمت الله مرزي شپږاتی او رحمت شاه 50 منډې کړې وې. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یوازې 143 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکي لوبډل مشر ټیم با بوم او چې 38 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته په توپاچونه کې راشد خان 15، ننګیالي خروټي څلور او عظمت الله مرزي یوه ویکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړۍ د بریا په تړاو افغان لوبډل مشر عظمت الله شهیدی وویل:
اول ځل چې ساوت افریقا سره سیریز وکړه او ګټه، ډېر زیات خوشحالي احساس کړم.
د وویل چې دواړه لوبډلې به د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د روانې سوي میاشتې په 22مه نیټه ترسره کړي. بل لور ته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره ترسره کړي. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي، نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبې د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. سیاده سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان خار کې ترسره شي. د ولده چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا هیواد ګټلې و، خو دویمه بیا ارجنټاین ته.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
بیرته د کرکټ په لور ورزو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي اوسنی مشر میرویس اشرف د یوې بلې کاري مودې لپاره هم د عمومي رئیس په توګه پاتې شوی دی. میرویس اشرف د طالبانو د حکومت په لومړي کال کې د درې کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. بورډ لیکلی دی: د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د 1940 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلی میرویس اشرف کاري موده د یوې بلې کاري دورې، یعنی درې نورو کلونو لپاره هم وغځول شوه. د غراس په دې خبر کې ویل شوی دی چې د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم د درې نورو کلونو لپاره غځول شوې ده. په دې تړاو د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات څرګندونې اورو:
د افغانستان کرکټ بورډ اساسنامې سره سم د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم مقام 1940 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاری موده د درې نورو کلونو لپاره وغځول شوه. دغه راز د کرکټ بورډ د غړو له لوري د اجرایوي رئیس نصیب خان کاری موده هم راتلونکو دریو کلونو لپاره غځول شوی. باید ووایم چې د غوره اداري اصلاحاتو، کورنۍ کرکټ پراختیا، پرمختګ، ملي لوبډلې لاسته راوړنې او سترو لوبډلو ته ماتې ورکول او دغه راز په ټولو برخو کې د غوره خدماتو پر اساس د کرکټ بورډ د دواړو مشرانو کاري موده غځول شوې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
وز د افغانستان د کورنیو سیالیو احمد شاه ابدالي فور ډے یا فرست کلاس سیالیو په تړاو معلومات درته وړاندې کوو. دغه سیالۍ چې د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار په دوو لوبغالو غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی په لوبغالو کې پیل شوې وي. په لومړنۍ سیالۍ کې مایپر ستورو لوبډلې د 100 وکټو په توپیر هندوکش سترایکرز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. په دویم سیالۍ کې بیا میوند اتلانو په یو پاڼۍ او څلور اویا منډو د پامیر لیجنډز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د لومړۍ لوبې لومړۍ پاڼۍ هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبولې و چې دوی 196 منډې کړې وې او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په دغه پاڼۍ کې محمد ګل علیزي 15 وکټې اخیستې وې، ظاهر شهزاد 3 او محمد ابراهیم 2 لوبغاړي د مایپر ستورو لپاره سوځولي وو. مایپر ستورو بیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 280 منډې وکړې چې د دوی لپاره علی احمد 55 منډې کړې وې او ورسره اعجاز احمد لوبډل مشر 46 منډې جوړې کړې وې. هندوکش سترایکرز په توپ اچونکو کې محمد طاهر عادل او زیاورحمان 3-3 او آفتاب علم 2 لوبغاړي سوځولي وو. هندوکش سترایکرز په بلې پاڼۍ کې یوازې 41 منډې وکړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا ځل مایپر ستورو لپاره په توپ اچونه کې محمد ګل علیزي 3 او امیر حمزه 3 لوبغاړي وسوځول. د مایپر ستورو توپ وهونکو ورکړل شوی هدف د 11 اور او پاول توپ د اوپنرانو پر مټ پوره کړ چې عمران میر 9-13 شاه یوسف شاه 19 منډې وکړي. دا د روانو فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې د مایپر ستورو د لوبډلې لومړی بریا و چې محمد ګل علیزی د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو، چا چې په دوه پاڼیو کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز دویمه سیالي چې په ورته وخت کې ترسره شوې ده، په دې سیالۍ کې لومړی پاڼۍ میوند اتلانو کړې و چې 206 اویا منډې کړې وې. دوی ته عبدالله ترخیل 4 اویا او بلال احمد 350 منډې کړې وې. پامیر لیجنډز په توپ اچونکو کې ځوان چټک توپ اچونکي بشیر احمد 15 لوبغاړي سوځولي وو. یما عرب او زیاورحمان 3-2 وکټې اخیستې وې. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا یوازې په 43 منډو وسوځېده. دلته د میوند اتلانو چټک او توپ اچونکي او لوبډل مشر یمین احمدزی 8 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز په دویمه پاڼۍ کې چې پامیر لیجنډز لوبډله فالوان شوې وه، هغه ونه شو کړی چې هدف تزان ورسی او یا کم ټارګیټ وټاکي. هغه په مغه اول پاڼۍ کې یو ځل بیا په 159 منډو وسوځېدل او په دې سره په یو پاڼۍ او 6 منډو دغه سیالي وبایلله. په دویمه پاڼۍ کې د میوان اتلانو لپاره په توپ اچونه کې عرب ګل مومن 3، نسیم منګل 2، یمین احمدزی د غراز نسیم منګل، عبدالله ترخیل او محمد الله یو وکټ اخیستی ده. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یمین احمدزی ګټلې، چا چې په اوله پاڼۍ کې 8 وکټې اخیستې وې او په دویمې پاڼۍ کې یو وکټ اخیستې وه او 13 منډې هم کړې وې. باید وویل چې د افغانستان فرست کلاس سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. په دې لوبه کې تر ټولو غوره پرفارمر چې وو هغه یمین احمدزی وو. دغه څرګندونې د دې سیالیو په تړاو باندې اورو.
ځکه ډېره موده پس تقریبا 8 میاشتې بعد غټ فارمیټ کرکټ، ځکه ما خوشتی په همداراز لیسټې ټیسټ میچونه ډېر کرکټ مس کو د انجری د وجې نه، نو په دغه دومره وخت کې 8 میاشتې یا 9 میاشتې زه د لوبو نه لرې وم. د خپل ریهاب یا د ریکوري سره سره مې په نورو شیانو باندې هم ډیر کار وکړو. کوم نیمګړتیاوې چې وې اوس هم ډیر شیان شته. ما ته ځان هغه سې فلی برابر نه ښکاري، ځکه ډیر وخت بعد لوبو ته راستون شوی. ما یو میچ دوه میچه کېدای شي هغه زما فل کمردم سې ده هغې ته راتګ کې ولګېږي. خو شکر الحمدلله سٹار ډیر ښه وو او ان شاء الله کوشش به مې دا له خیر سره ټورنمنټ تر اخره پورې همدغسې فارم وساتلی شم. رښتیا خبره وکړم، وکټ سهار کې له دې نه ډېره سخته وه، ځکه لږ نرمه هم وه او لږ ډېر ګراس هم ول.
شروع کې چې سره کم زمونږ بیټسمنانو غوښتل هغه سی بال نه راته، خو بیا هم مونږ شروع کې څو وکټې زر لاړې. انفارچونیټلی شوکت زمان په سر ولګېد هغه کنکشن د وجې نه مونږ بل بیټسمین ریپلیس کړو. ناصر جمال چې کوم ټایم تیر کړو هغه وخت کې چې زمونږ درې لوبغاړي سوځېدلي وو، هغه څلوېښت منډې ډېرې اړینې وې. پارټنرشپ ډېر مهم و په هغه وخت کې. هغې نه وروسته چې کوم عبدالله ډېر ښه سټارټ ورکو او دې وکټې د توقعو نه خلاف لوبه وکړه، ځکه غټ شاټونه یې ووهل او زمونږ د ټیم دپاره او د هغه انډیویژل پرفارمنس ښه وکړو او زمونږ د ټیم دپاره ډېر په ګټه تمام شو. هغه څلور اویا منډې چې هغه په هغه ځای کې وکړې، بیا ورپسې هغه د کنکشن چینج چې مونږ بلال ترین راوستی و هغه هم ماشاءالله ښه اننګز وکړو، پنځوس رنز یې وکړل. بیا ډیبیوټن چې مونږ سره کوم لوبغاړی و رحیم زرماتا یې بهترینه توپوهانه وکړه زما په نظر، یو ډېر آؤٹ کلاس اننگز وکړو. او ان شاء الله چې افغانستان ډېر خراب لون کې دا غلط دی، هغه بیٹنگ چې ما سوم غو کته انډر 19 لیول کې چې هغه کم بیٹنگ کړه او اوس چې کومه سي بیٹنگ کوي ډېر زیات تفاوت لري.
اوس په د روزی خان زرمتی او کریم خان صادق څوک چې په دې سیالیو کې د بیلابیل لوبډلو د روزنې دند پر مخ وړي سرګندونه وورو.
میوند اتلانو ټول منوالو ته ډېر زیات مبارکي واکین سي لوبغاړو خستلو وکړه تر څو تر دغه میچ په ډیر اسانی سره په یو اننګ سره وګټل شي.
اړوند سر کې خو ګراوند سټاپ نه ډیر زیاته مننه کوم او ډیر خوشاله يم چې هغه بهترین سل ورځې وکټ تیار کړی و. پاس بالرانو سره ډیر زیات کومک وکړو. ما غو چې یامین پرون ډیر یو آؤټسټینډنګ سپیل وکړو. زموږ لوبډلې یوازې په درې څلوېښت منډو کې سارا کړه. دویمه خبره دا ده چې زموږ په لوبډله کې پرون څلور لوبغاړو ډیبی وه، یعنی ډیر نوی راپورته شوي ځوانان دي. او دې تر څنګ زمونږ هغه دوه سینیئر پلیران رحمت شاه کیپټن او اکرام علی خیل او نجات مسعود د افغانستان په نېشنل ډیوټي کې مصروف دي. او بل دوختي دا و چې زمونږ درې لوبغاړي چې د یو لاس دوبر شو پینځ پکو کې خواړه د مسعود ګربز خپخ جوړل شو، نن بیټینګونو کو داسې اسمت عالم یو په بال باندې بسترګ ولګېده، درې انجنیران هم راغلي. ټاس مونږ وګټلو خوشبختانه او مخالف لوبډلې مونږ ته یوازې 206 ته ټارګټ راکړو چې زمونږ بیټسمنانو په دوه اننګزونو کې مونږ د هغوی هغه رنزونه هم پوره نه کړو. مونږ په یو اننګ سره دغه لوبه وبیلل. نو ځوانان دي نوي دي او اړومبی میچ وو. څنګه چې دوی په کومې اکیډمیانو کې تمرین کوي هغه ساده پیچو نه وي په هغې واښه نه وي او بیا داسې سور بال ته راشي امین غونتې انټرنیشنل بالرو ته بالنګ کوي ستونزمن دی، خو دوی ډېر ایزي اخیسته وو. نو انشاءالله میچونه ډېر دي او هلکانو چې هغه کوم مسټیکونه کړي وو هغې مې سزا ورکړه، لګیا دي ګراؤنډ کې چکرې وهي.
یقینا داسې د چا ورځې کوم ورځ کومه خولو بیږي، د هغې ورځې څومره کمې غلطیانې وکړي هغه ټیم که د بیټنګ په حساب کې که د بولنګ په حساب باندې د هغوی ښه ټارګیټ او د مخالف مسټیک کول یا زر اوټ کول یې، نو د هغوی ټیم چې وو د کنډیشن چې کومه لوبغاړو ډېر زر اسس کولته ما د دوی په نمازه او کزو مودوار سره لګیا وو د دلوبر حکومت لارښوونه مکوله از ا بیټر او یا د توپهنی او یا توپچونی د دوړو اغلوبر د ماشاله ډیر خاصیس کړه کنډیشن اسس کو سپدی کنډیشن کی سره کم بیټینګ باید وسی یا سره کم بولینګ باید وسی.
د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې د خزو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام فایل کړی. دغه نړیوال جام به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیلېږي. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر بنسټ سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام ولري. په دې نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند په دې شلوریز نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند پاکستان سریلانکا سویلي افریقا ویسټ انډیز هندوستان نیوزیلینډ آسټریلیا انگلستان ویسٹ انڈیز هیوادونه برخه لري. افغانستان یوازنه فل ممبر هیواد دی چې لا د خزو د کرکټ ملي لوبډله نه لري، او وخت نا وخت په نړۍ کې بیلابیلې ټولنې او هیوادونه د دغه لوبډله د نشتون لامل له افغانستان سره سیالي نه کوي، او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لا هم له همدې امله تر نیوکو لاندې ده. د دغه شلوریز نړیوال جام د پیل سیالي به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلاديش او سکاټلند لوبډلو ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د دغه سیالیو پایلو به د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه د دوبۍ انټرنیشنل کرکټ سټیډیم په لوبغالي کې ترسره شي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په الف ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا سره سیالي کوي. په بی ګروپ کې به ساوت افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبې ترسره کړي، چې له هر ګروپ څخه به دوه مخکخي لوبډلې سیمی فائنل یا نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه که څه هم د ورخت لامل تر سره نشوه، خو نیوزیلند د بل ټیسټ لوبې د لوبولو لپاره سریلانکا ته سفر وکړ، او هلته یې له سریلانکا سره ټیسټ سیالي پیل کړې ده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړي، او دا به د ټیسټ چمپیونشپ د سیالیو برخه هم وي. لومړی ټیسټ سیالي نن د سریلانکا په ګالی ښار کې پیل شوې ده. د دې سیالۍ پچا سریلانکا ګټلې ده او توپ وهنه یې پیل کړې. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر 23 منټې پورې دوام لري. دغه راز دواړه هیوادونو به دویمه ټیسټ سیالي هم په همدې لوبغالي او همدې ښار کې د سپتمبر په 26 منټه پیل او د همدې میاشتې تر 30 منټې پورې به وغځیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وز د خبرونه په دوی مینیمای کیو، او لکه څنګه چې مو په پایل کې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې زموږ میلما په خوانه لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید. خغلی باطن شاه عبدالرحیم زید به په دې خبرونه کې د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ د لوبلړۍ په تړاو را سره مرکه وکړي. نور په مرکه کې ووري عبدالرحیم زید صاحب خبرونه ته درته هرکلی کوو. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او سویلي افریقا د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په ارزښت دې راته خپل نظر ووایه. ستا لاندې دغه لوبلړۍ د افغان کرکټ لپاره څومره ارزښتمنه ده؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ټولو اوریدونکو ته. د ساوت افریقا او د افغانستان د لوبو ارزښت د ما په نظر باندې خورا ډیر زیات مهم ده، ځکه چې مونږ ډیر وخت وروسته دغسې یو قوي ټیم سره چې هغه په ونډې کې یا د کرکټ دومره یو پخوانی تاریخ چلري هغوی سره ونډې سیریز کوو، نو دا د افغانستان لپاره بیخي ډیر ښه ده. او که چېرته مونږ دغه سیریز کې بریا ترلاسه کوو یا دغه سیریز ګټو، نو دا به د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره ډیر ښه، ځکه چې مونږ به وکولی شو چې دغسې یو قوي ټیم ته په لومړي ځل په یو سیریز کې ماته ورکړو. نو خورا ډیر ارزښت لري د افغانستان د لوبډلې لپاره، او ساوت افریقا وغواړي چې د چمپیونز ټرافی لپاره خپل پلیران دلته د آسیا کنډیشن سره بلد کړي.
د دې سیالیو قربتوب افغانستان کوي، د قربا هیواد امتیازات څه وي؟
د هوست ایڈوانټیج کوم دغه چې تکولای شي چې خپل د قوت مطابق ویکټ ځان ته جوړي، کې د خپل د هغه مطابق چې تکم چې شین کمزور یا غیر اجتناب وکي. مثلا د افغانستان سپین ډپارټمنټ ډیر زیات کوي، د مجیب په نشتون کې هم بیا د منګ د سپین ډپارټمنټ بیا ماشاءالله ډیر زیات ښه ده، نو هغه نه تکولای شي چې پوره استفاده وکي او ویکټ د خپل هغه د قوت مطابق جوړي، کې دغه شی نه چې دی یا د قربتو هوست کېدو چې دی په تاسو په نورو دنیا کې وګوري او ډېرې هیوادونه دې نه استفاده کوي. د هند مثالونه ډېر زیات مونږ تاسو په میډیا کې ګورو چې هند ته څوک راځي نو سپین وکټ سپین ټریک جوړوي، که آسټرلیا ته بیا څوک ځي هغوی د فاسټ بالنګ ټریک جوړوي، که هند ته که انګلینډ ته څوک ځي هغوی بیا سیمی کنډیشن وکټ جوړوي. نو دغه مختلف هیوادونه دي او هر هیواد په خپله د قوت مطابق استفاده کولی شي.
د سویلي افریقا لوبډله هم کافی ځوانه ده، او افغانستان هم ځینې مهم لوبغاړي په خپل ترکیب کې نه لري. د دواړو لوبډلو پرتلنه څنګه کوي؟
دریخه هم دی ستو افریقا لوبدل چې د بیخي ماچ لوبدل کتل اتنه حالتان کې بیخي ینګل کان دی او وی یو خبره ده چې مو وړو چې د امپراتون کې چمپیونز ټرافی لپاره کومه کومزي نه سپورت صاحب مون سره خالی پاک سپورت لپاره پلیران تیار کو یو خبره ده کوي بل خبره ده چې هغه خو څه واته لکان هغه کی پلیران چې کوم دی هغه دی هغه ترست ور کړی دی افغانستان لپاره یو بد خبره مې وو ای دا چې دی ابراهيم زدران نشته هم ریښتیا دی افغانستان لپاره دا موجب نستا خو بیا هم د افغانستان لوبډل کومنګ وګورو نسبت د ساوث افریقا لوبډل ته دی ونډي ایکسپیرینس سب په دواړو ټیمونو پر تل کو دا وسني سکواډونه سره نو د افغانستان لوبډل ډیر زیات کرکټ ته کړه دا ونډي کرکټ ته کړه دا میچور پلیران دی ور سره د افغانستان خپل کنډیشن دا نو د مال په نظر باندې افغانستان نو برلاس او سیګو په دې هله چې رزلټ هم پوزېټیو لري
که په ځانګړې توګه ابراهیم زدران یاد کړو نشتون به څومره تاثیر ولري او د نوموړي ځای ناستې څوک کېدای شي عبدالمالک کا ریاض حسن
ما خو مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې د ابراهیم نشتون رښتیا هم د ابراهیم لپاره د ټیم لپاره یو بد خبر ده ځکه ابراهیم داسې یو لوبغاړی او بالخصوص په ون ډے فارمیټ کې تاسو به پارټنرشپ بیلډ کوو رنځونه به کول په وکټ بیس کې کوله او د موږ کتیر میچونه موږ تاسو مطالعه کوو دا د ابراهیم زدران پرفارمنس چې دا غلطه میچونه به موږ د ګور بسره به اوپننګ پارټنرشپ کوو نو هغه د ټیم ته به یو پلیټ فارم جوړو د ما په نظر باندې د مالک او د ریاض په ځای په دوی ریاض ته چانس ورکړي ځکه چې ریاض سیدا دوه درې کالونه ټیم سره ګرځي را ګرځي او د ونډي هغه د مالک نومړی ځل چې په ونډي ته په ونډي سپورت کې راغلی ده نو د ما په نظر باندې به دوی ریاض سره ځي
ته د څه ډول کنډیشن تمه لري او مشوره دې څه ده چې څنګه وشتل ځایونه د یادو سیالیو لپاره جوړ شي
وختي فون په دی باندې کنډیشن باندې منګه وګړي د رودیا سیا کنډیشن چې د نسبت یا د دوبۍ کنډیشن چې د تاتستان بولرانو ډومینانس زیات دا د شارجا چې دا اوس وکټ یې اړول سی وی دي دا څو کال دو کال مخکې منګه تاسو اخیری میچونه وګورو نو دلته نسبت فاست بولرانو هم بد بولینګ نه کوي وکټ یې ګډه ریسکی دي نو فاست بولرانو ته هم لوک سپورټ کوي خو دې ما په مشوره هم دغه چې یې ربی کړي څومره د سپین بولینګ ته جوړ سی او د سپین ټریک جوړ سی ځکه منګه له کانم نسبت آسیا کې ډیر وخت نه لوبي دي دي وخ مونږه کرکټ هم دا غلطه کو د مونږه لوبغاړي چې دی هغه سپین لوبولې هم خسي او د سپین کنډیشن به د ما په نظر د افغانستان لپاره ډیر زیات ګټه ولري
دواړه لوبډلې له یوې ونه رئیس په شارجه کې تمرینات کوي فکر کوي د افغانستان لپاره هم دومره تمرینات کفایت کوي
د تیارانو پاړه کو زوای مزینی الکان چې دلته په افغانستان کې موجود دي په کندوز کې کیمپ لرو دا په کندوز کې د ایمرجنټ کیمپ کې موجود ومن ته خپل پرېتسونه کول او ځینې لوبغاړي په هند کې د ټیسټ سکواډ برخه واغه په ونډي ته اتوماتیک راغلي دي ځینې لوبغاړي په هند کې دوی سره چې پاتې ول لکه فرید ملک او ګلبدین نوید د الکان ملته هند کې پاتې ول او غوی ملته پرېتس کوم نه دی لپاره هند کې هغه څنګه تر څو د هند او د دوبۍ کنډیشن په فرق لري خو دومره ډیر فرق ونلری نو دوی هلته خپل تیاری کو دی ونډي میچونو لپاره تیاری کو نو کافی دی تیاری وته سوي دا لوبډلم ډیره بدنه د انتخاب سوي نور وګورو چې رزلټ به څنګه
ورسته پښتنه مې دا د لوبلړۍ په تړاو دی اٹکل څه دی چې څوک به د دې لوبلړۍ غټون کوي
لو د غټون کې پاړه بس د خپل یو پریډکشن دا ورکوم او مونږه حتی باندې چې سړی د کم هوا دی او کم د وډلې سره مین لري دغه پاړه باندې خپل پریډکشن ورکوي او زموږ د افغانستان په فیور کې لار سم او دلته د افغانستان په فیور کې ټول لپاره مې یو ټوري زنه ځان سره لرم یو خدای دا چې کنډیشن دی مونږ خپل دا دی مونږ خپل قربتوب دی مونږ په لاس کې دا دی مونږ ټیم چې د ساوث افریقا نسبت ډیر زیات میچور دی ځکه دا هغه چې کم ټیم د ټول په کینګ له کان دی نو د مونږ له کان ډیر سینیر دی نسبت تغویتا او د ساوث افریقا لوبډله د تیزوانه د دیو یو کپتانم چې دا بغو او پاول میچ کې نسته نو ما په نظر زبر د افغانستان په فیور سره لاړ سم او امید مومم دغه چې دغه سیریز وګټل نو د لپاره ساوث افریقا ته ماته ورکو او یو پوره سیریز کې
دا زادې رادیو د نو اوریدونکو په دې سره زمنګ د دې ونې د لوبو خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورسش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
رانا مخوانت سرو سرو پیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے سما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نہ کہ ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نہ کہ ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے صبر اکڑا خدای اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے